طبعا موږ هر یو هر ځوان او هر انجلۍ او پیغله او هر انسان خپل ځان رسوي. خو له بده مرغه تر دې دمه پورې ما داسې یو هیله مند اقدام د دې حکومت له خوا نه ونه لیدی چې د سرانوالانو په حق لی کړی وي او موږ ورته لږ خوشحاله سوي اوسو. نو تر اوسه پورې خو زه ناهیله یم او زه دا باور نه لرم چې آینده کې به هم زموږ داسې سرنوشت تعینېږي، ځکه زه اصلا معلومه نه ده چې دا اداره به په آینده کې د دوی په حکومت کې شتون ولري که ونه لري.
دغه اووه زره څارنوالان اوس ټول په افغانستان کې پاتې دي که یو شمېر یې د باندې وتلي دي؟
خم دا ډیر زیاته زما ساق تاسو ته ویلی نشم، خو داسې یو نهاد یا داسې یو هیواد چې کوم تصمیم عمومي نیولی وي زه په جریان کې نه یم او داسې به نه وي. خو که څوک هم تللی وي د خپل د شخصي لګښت باندې به تللی وي، یعنی هغه ډېر د ګوتو په شمار خلک دي او نور ټول همداسې بې سرنوشته پاتې دي. معاشونه نه دي اخیستي، اقتصادي ناورین ډېر زیات دی او همدا بې سرنوشته دي. او د دې په تمه دي چې دوی ته تعین سرنوشت وشي، چې بالاخره په آینده کې به د دوی په سرنوشت باندې څه کېږي. آیا دوی همداسې بېکاره په کور پاتې کېږي، د دوی نه کار اخیستل کېږي په آینده کې، او یا به قرار همداسې په خپل کورونو ناست وي، او یعنی د دوی سرنوشت بالاخره څه کېږي؟ داسې یو مشکل دی او داسې په یو نامعلوم او خلای معلوماتي کې موږ فعلا حضور لرو او ادامه لري همداسې.
هیله جانې، تاسې د منوره جانې خبرې واورېدلې، څومره کسان ستاسو په نظر چې له تهدید سره مخامخ شوي دي؟ آیا ټول څارنوالان له تهدید سره مخامخ دي که یو شمېر یې دي؟
بلې، هو اولا خو دا باید ووایم چې پنځه میاشته کېږي چې څارنوالان خپل معاشونه نه دي اخیستي او سخت اقتصادي ستونزې سره دوی مخامخ شوي دي. چې زه چې د خپل همکاران حال لرم واقعا دوی ته متاثره کیږم، او بل دوی خپل د ژوند نه داریږي. هلته په صورت عموم ټول څارنوالان چې نوم یې څارنوال دي تهدید لاندې دي. حتی هغه کسان چې په څارنوالۍ کې په اداري بخشونو کې کارمندان پاتې شوي وو، دوی هم خپل ځان په خطر کې احساسوي او دوی د ژوند مسؤلیت لپاره هیڅ کوم تضمین نشته. او که هغه نارینه دي که هغه ښځینه دي، ټول امنیتي ستونزې لري او هم ورسره اقتصادي ستونزې لري. متاسفانه داسې کوم خاص برخلیک یا کوم هغه دوی ته ویل شوی نه ده چې بالاخره دوی د تاسو سرنوشت برخلیک څه رقم کیږي. زمونږ همکاران بار بار د طالبانو مشرانو ته مراجعه کړي دي، دوی ته ویلي چې تاسو باید زمونږ تکلیف، زمونږ سرنوشت باید تاسو ووایئ چې بالاخره مونږ څه وکړو، پاتې شو، لاړه شو، کوم بل دندې ته پیدا کړو، کراچی ځان ته هغه کېدو، نو څه وکړو؟ مونږ خو بالاخره مشکلات مدیر دي، مشکلات لرو، څنګه وکړو؟ مګر متاسفانه داسې کوم مرجع نشته چې دوی ته قناعت بخش جواب ورکړي او د دوی ستونزې ته رسیدګي وکړي. نو واقعا څارنوالان په عموم کې ډیر زیات متاثر دي.
تاسو چې اول ځل چې افغان حکومت سقوط وکړ، تاسو ته څه ویل سول چې باید کور کښېنی؟ دغه کیسه که تاسو موږ ته وکړي.
بله، او هماغه ورځ مونږ اصلا خبر نه وو، اصلا مونږ دا فکر هم نه کوله چې داسې یو پیښه رامنځته کیږي. خو بیا هم مونږ په ډیر زیات هغه علاقه خپل دند ته لاړو. نو دا خو په رهبری سطحه کې دا تغییر و تبدیل راځي، مګر مونږ ځو خپل هغه ورځنی کارون مخته بیایو، مګر مګر متاسفانه کله چې مونږ سورنولی ته ورغلو او هلته ورسېدو چې هغه پخوانی ګاردان نه و او طالبان چې په بدون د یونیفورم د دوی هویت هم معلومه نه و چې آیا واقعا دوی طالب دي نه دي، نو مونږ ته وویل چې تاسو باید رانشي او منتظر پاتې شي چې زمونږ مشران څه وایي او څه فیصله کوي، وروسته بیا تاسو راتلی شي. نو د هغه ورځې نه تر نن ورځې پورې تقریبا 15 میاشتې تیر شوې ده، تر اوسه پورې معلومات نشته چې بالاخره څه کیږي او کله سورنولان کولی شي چې خپل دند بیرته پیل کړي.
اغلی ناصر کستاس څخه دغه پښتنه وکم، تاسو چې خپل کار ته بیرته ورغلاست وظیفه مو غوښته چې دوام ورکړي، تاسو ته څه ویل سول؟
همدا چې کله موږ هم د ګران همکاري هله جانې نظر باندې چې یو ځای موږ چې کله ولاړو سرانولېته، او هغه وخت دا حکومت البته جمهوریت سقوط کوه، موږ خپل دفترونو کو او هیڅ کوم همدا څه فکر نه کوو، دا یو لوی تغییر به هیواد کې راشي. دا کله چې نظام سقوط وکړ مخکې کورونا ته راغلو، او دا هیله مو درلوده چې ممکن 15 ورځې بعد یو هفته بعد به موږ بیرته خپل دندو ته ځو، ځکه موږ عام وګړي وو، موږ هغه خلک یو چې نه مو په حکومت کې یعنی داسې چارواکي وو، نه مو رهبری بخش کې څه کار درلودی، یعنی هغه اجرایه قوه وو چې موږ به خپل کار کوي او حتما باید موږ ځای په دې کې مشخص وي. کله بیرته یو هفته وروسته موږ له خپل وظیفو ته دا مولي دلته د سانانولي دروازې ترل سوي وي، او هیڅ اجازه نه ورکوله، او هیڅ هر هغه پریکړه چې زموږ رهبری تاسو په اړه باندې وکړي تاسو مرته منتظر شي او پس لغه به تاسو راځي. او موږ تر نن دا د 15 میاشتې کابو در 15 میاشتې کې موږ د دوی د رهبری د فیصله په تمه یو چې دوی به بالاخره د موږ په سنوش باندې څه فیصله وکړي، مګر تر اوسه پورې داسې کومه فیصله نه ده شوې د سانانولانو په سنوش باندې، او دا سه تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم خبر موږ نه دی اوریدلې. ته موږ لسه هیله منځ دې ته چې بل اخره موږ بیرته خپل دند ته ځو، موږ بخپل هغه خدمت په خوا به خپل خلکو ته کول، بیا به هم ادامه ورکو. متاسفانه داسې تر اوسه کوم خبر ما نه دی اوریدلې، او لا هم په تمه یو چې دوی توجه وکړي، که زموږ आवाज اوري توجه کې د قشر ته، ځکه دا ټول تحصیل کړی قشر دی، ټول هغه کادران دي چې تر ماسټری پورې دوی تحصیلات کړي دي او د دوی نه د ګټه واخلي د هیواد کې، ځکه دوی ته فرق نه کوي کاغه جمهوریت وکړه هغه امارات دی، هیڅ مهمه نه دی، مهم هغه مشترک منافع دي دوی ته، او مهم هغه دی چې دوی خپل هیوادوالو ته هیواد ته خدمت وکړي، ځکه دوی کادرونه دي، دوی هغه تحصیلات کوي، نه غواړي دغه انرژي په نورو حکومتونو کې او نورو ځایونو کې دوی مصرف کړي، غواړي په همدې هیواد کې او د خپل خلکو تر څنګ مصرف کړي.
بله، او اغلی ناصری، آیا تاسو له هغه راهیسی چې په قربانی کې شنوال سی یاست معاش مو اخیسته دي کنه؟
متاسفانه ته د لکل نه سي سانوالي دروازه ترل سوي ده د 15 میاشتې شوي، هیڅ سانوال تر اوسه پورې یو روپۍ هم ته وای د معاش په هغه باندې نه دی اخیسته، یعنی هیڅ معاش نه دی اخیسته، او متاسفانه ټول دا سړي لکه ډیر یعنی په فقر کې ژوند کوي، ژوندونه خراب دې، ځکه زه هم همکاران نه ته حال لرم او نور سانوال صاحبان نه ته حال لرم، دوی حتی باور وکړي دې ته دوی احتیاط شوي دي چې د خپل د زړه ټوټه د خپل اولاد خرڅ کې ترڅو چې د نور اولادونو خوراکه برابر کړي، یعنی نور کورنۍ په هغه ته خوراکي توکي واخلي، ځکه دا ستونزه ده. یو تاسو فکر وکړي نو موږ لپاره د امنیتي ستونزه ده، او ځکه دا تقریبا دوه دیرزره زندانیان چې کله دوی خلاص کړل، د زندانیان دا خو یوازې سیاسي جرایم نه وکړي، دوی هغه جرایم کړي وو چې دغه خطرناک جرایم لکه قتلونه کړي او لکه لاري دی له خلکو ته سرقتونه کړي وو، دا هغه مجرمین وو چې متاسفانه البته دوی ته د ناپېژند شمیرونه زنګونه وهل کېږي، دوی ګواښل کېږي، او په زمن کې د غتلور میاشتې کپینځه میاشتې تر اوسه تیرې شوې دي، مو تقریبا د دې شاهدانو څخه 7 نفر زموږ همکاران په مرموز ډول باندې دوی وژل شوې دي. اصلا دا ښکاري نه چې دا کار چا کړی دی، یعنی د کوم اخوانه دا سرنولان وژل کېږي، نو یو خود تهدید مسله ده چې دوی د کورونا نشي وتلی، د کورونا د کورنیو نه لرې ژوند کوي. تاسو باور وکړئ چې په میاشتو میاشتو به خپل کورو کې نه وي، ځکه دوی ته تهدیدي زنګونه راځي او کله زنګ راځي دوی وایي چې زما کورنۍ لپاره مشکل جوړ نشي، زه به ځان یو خواته پټ کړم او ماسې پټ ژوند کوي. او له بلې خوا دا کورنۍ او یوازینۍ سترګې به ټوله همغه معاش ته وي، یوې میاشت نه او بلې میاشت هغه معاش چې کله اخلي دوی هغه خپل خوراک